افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په کابل کې د سولې د عالی شورا په دفتر کې د وینا پر مهال وویل چې سولې د سولې لپاره یو لړ شرایط تر اړتیا ده چې باید مخکې تر هغه شرایط عملي شي. په پاکستان کې مشت کډوال او د پاکستانی پولیسو د ناسم چلن شکایت کوي او د افغانستان د دفاع وزارت وایي افغان ځواکونو د بریا په خاطر به 2013 میلادي کال یو لخو کلونه وي. دوستانو ستړي مشي د ازادي رادیو په دې مخمنې نیم ساته خبری مجله کې مزاج ملند هر کله کوم په یادو مسلو سربیره نور ریپورتونه ملرو خو په ل خبرونو کو فریبا ساحر د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروري.
افغان ولسمشر وایي د سولې خبرو د څرنګوالي په اړه باید بحث وسي. د کابل ښار د ګارنیزون قمندانۍ وایي دوی ولسمشر ته د کابل ښار د امنیتي پلان وړاندې کولو ته چمتو دي او د ملګرو ملتونو څلورو ډیپلوماتانو پر ایران غږ کړی چې ډاډمنه کړي د دریو مسیحي ایراني اتباعو وروستۍ محکمه په شفاف او عادلانه ډول ترسره شي. د خبرونو تفصیل افغان ولسمشر وایي د سولې خبرو د ترنګوالي په اړه باید بحث وسي. دا خبره ولسمشر اشرف غني نن د افغانستان د سولې عالي شورا په عمومي غونډه کې د ګډون پر مهال وکړه. نوموړی وایي د هغو کسانو پر وړاندې چې افغانان وژني د سولې دروازه تړلې ده او غاچ ورڅخه اخیستل کیږي. ښاغلی غني وویل
دې کې د شک نه وي چې موږ د انتخاب دولارې ته رسیدلو. دا حمله د شهید ملالۍ سرک باندې څو نفرو باندې نو دا حمله د افغانستان ولس باندې دا حمله نخه د یو اړخیز جګړه او اعلان د جنگ د افغانستان د ولس مقابل کې دوی نور د دې ټولنې غړي نه دي. خاتونه واضح سو هغه څوک چې پخلاینه نه مني او سول نه مني بیل سولې موږ ټول
ولسمشر غنی د تیرې اونۍ خونړۍ پیښه د امریکا د سپتمبر د ولسمې نیټې د برید سره برابر وبلله. دی وایي دوه هدف دي چې هم باید جګړه وګټل سي ځکه د هغو کسانو په وړاندې چې افغانان وژني له جګړې پرته بله لار نسته او هم باید تلپاتې سولې ترلاسه سي ځکه دا د خلکو غوښتنه ده. د ولسمشر په خبره همدې اهدافو ته د رسېدو لپاره اړینه ده چې د افغانستان اوسنی وضعیت تحلیل سي. په همدې غونډه کې د سولې د عالي شورا مشر عبدالکریم خلیلي ټینګار وکړ چې جګړه د افغانستان د بحران د هواري لار نه ده. د کابل شهر د ګارنیزون قمندانۍ وایي دوی ولسمشر ته د کابل شهر د امنیتي پلان وړاندې کولو ته چمتو دي. د دغې قمندانۍ سرپرست جنرال افسلامان نن ازادي راډیو ته وویل د کابل شهر امنیتي پلان د هغې مصوبې له مخې چې ولسمشر یې دوی ته سپارښتنه کړې وه وړاندې کوي. ښاغلی امان زیاته کړه دی وایي په دې کې د کابل ښار او ولایت امنیت د تشدید پلان د کابل ګارنیزون له لارې د پلان جوړونې او سوق ادارې او همغږي مرکز د امنیتي کمربندونو تنظیم استخباراتو د بیلابیلو برخو د ارزونې سرچینې او وروسته د ریزرفي ځواکونو او د کابل د امنیتي کمربند جوړولو په اړه راپور ورکوو. بیا د هغوی سپارښتنې اورو. افغان ولسمشر تر دې وړاندې ویلي و چې د یکشنبې په ورځ یعنې سبا ته هغه موده پوره کیږي چې باید ټول امنیتي او دفاعي اراکین د کابل ښار امنیتي پلان ورته وړاندې کړي. د ولسمشر په خبره د طرحې د کابل ښار د امنیت د ټینګښت په هدف په پام کې نیولې ده. پوره یوه اونۍ د مخه کابل د یوې خونړۍ حملې شاهد و چې تر سلو ډېر کسان پکښې وژل سول او تر 200 ډېر ټپیان سو چې ډېره برخه یې ملکي وګړي ول. افغان حکومت ادعا کوي چې په دې پیښه کې د پاکستان د هغه ډلو لاس و چې پاکستان ملاتړ کوي. په همدې هدف یو د افغانستان د امنیتي چارواکو یو پلاوی اسلام آباد تللی و او د هغوی د غوښتنو د ځواب لپاره د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیالې تحمینه جنجوا په مشرۍ پلاوی کابل ته راغلی دی چې له افغان چارواکو سره یې خبرې کړې دي او په همدې خبرونه کې به د دې خبرو جزئیات واوري. دغه ورځ د افغانستان د دفاع وزارت وایي 2013 میلادي کال به د افغان ځواکونو د بریا او د وسلوالو مخالفینو د ماتې کال وي. د دغه وزارت ویان دولت وزیري نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغان ځواکونو هوډ او پر پاکستان د نړیوالو فشارونه به د دې لامل سي چې سږ کال به امنیتي ستونزې کمې وي. زموږ غږ ازادي راډیو اوري. د ملګرو ملتونو یو راپور ادا کوي چې شمالي کوریا په 2018 کال کې ځینې ممنوعاتو کې د نړیوالو بندیزونو سره سره د روسیې په ګډون څو هیوادونو تاسوولې دي او له دې درکه 200 میلیونه ډالر ترلاسه کړي دي. د ملګرو ملتونو د متخصصینو د یو پلاوي په راپور کې چې پرون د امریکایي رسنیو لاسته ورغلی ویل شوی چې پیونګیانګ د ډبرو سکاره، وسپنه، فولاد او نور داسې توکي چې ملګرو ملتونو یې د دغه هیواد لخوا پر صادراتو بندیز لګولی لیږل دي او د ملګرو ملتونو بندیزونه نقض کړي دي. دغه پلاوی وایي چې د ډبرو سکرو په کښتیو کې له بېلابېلو لارو روسیې، چین، مالیزیا، جنوبي کوریا او ویتنام ته صادر شوي دي. او د ملګرو ملتونو څلورو ډیپلوماتانو پر ایران غږ کړی چې ډاډمنه کړي د دریو مسیحیت ایرانی اتباع و وروستی محکمه په شفاف او عادلانه ډول تر سره کیږي. د دغو کسانو محکمه د رواني اونۍ په وروستیو کې په انقلابي محکمه کې تر سره کیږي. د ملګرو ملتونو دغو خپلواکو متخصصینو د فبروري پر 2 نیټه د ویلمی په خبرولو سره ویلي چې دغه کسان تیر کال د مسیحیت تبلیغ او په کورونو کې د کلیسا د مذهبي مراسمو تر سره کولو په تور له 15 کلونو په بند محکوم شوي دي. دغه کسان به سبا د ایران په انقلابي محکمه کې محاکمه شي. د خبرونو پای
دوستانو خبرونه مولا زاده رادیو نو اوریدل. تاسو زموږ ما خمنه نیم ساته خبری مجلې ته وکی وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. ولسمشر اشرف غنی وای هم به جګړه ګټي او هم به سولې ته د رسیدو هڅه کوي. نو مولوی دا څرګندونه نن د افغانستان د سولې د عالی شورا په دفتر کې د سولې د عالی شورا لغړو سره په وغونډه کې کړي. د ولسمشر د څرګندونو بشپړ جزئیات درته وړاندې کوو. هم دا رنګه به واوري چې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیالي تحمینه جنجوا په مشرۍ باندې یو لوړ پوړی پاکستاني هیئت نن په کابل کې او دغلته یې له افغان چارواکو سره په بیلابیلو مسلو کتلی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په کابل کې وروستۍ خونړۍ حملې او په پاکستان کې له میشتو طالبانو سره یې د تړاو مسله د خبرو اترو په سر کې وه. دفاع وزارت وایي 2013 میلادي کال به د امنیتي پیښو د کمیدو کال وي. دا په داسې حال کې ده چې ځینو نړیوالو ادارو 2013 کال کې په افغانستان کې د کړکیچ د زیاتېدو اټکل کړی. په دې موضوع هم رپورټ لرو. همدارنګه به د نورو رپورټونو سربیره دا هم واوري چې په فرانسه کې د یو شمیر افغانانو او ایتریایانو ترمنځ لنختې وروسته دلته د کډوالو یو کم ته اضافي سرتیري استول شوي دي. تاسو موږ غلا زده راډیوونه وري. ولسمشر اشرف غنی وایي د دولت وسلوال مخالفان هڅه کوي چې د سولې پروسه ثبت او اشکري. خاغلی غنی چې د شنبې په ورځ د سولې د عالی شورا عمومي غونډه ته وینا کوله ویل حکومت هم د جګړې د ګټلو او هم د سولې د ترلاسه کولو هڅه کوي. په ورته وخت کې د سولې د عالی شورا رئیس محمد کریم خلیلی یادې غونډې ته په خبرو کې ویل چې د سولې د عالی شورا دفتر ته څیرمه حمله سولې سره د مخالفانو دښمنۍ په ګوته کوي. اجمل تورمانی په اړه رپورټ لري.
په داسې حال کې چې کابل پروسیو څو ورځو کې د مرګونو حملو شاهد و، افغان ولسمشر بیا هم د سولې خبره کوي. محمد اشرف غنی د شنبې په ورځ د سولې د عالی شورا غونډې ته په وینا کې وویل چې حکومت د سولې د خبرو لپاره قوي اراده لري، خو نوموړی د طالبانو وروستیو حملو ته په اشارې سره وایي هغوی د سولې د پروسې د سبوتاژولو هڅه کوي.
د وی د سولې په برخه کې زموږ نیت قوي شوی، کمزورې شوی نه دی. زموږ ضعف په داوی چې د دښمن د طرحې تابع وګرځو. د دښمن طرحه دا ده چې د سولې عالی شورا بې اعتبار شي او زموږ نیت تر پوښتنې لاندې راشي چې دې ته ملت اجازه نه ورکوي. افغان ولسمشر ټینګار کوي چې د سولې د پروسې هدف د لارې نقشه او پړاوونه باید روښانه شي. نوموړی د غشان د سولې غوښتونکو او جنگ غوښتونکو طالبانو ترمن په توپیر کولو ټینګار کوي. خاغلی غنی د کابل د جمهوریت روغتون مخې ته موټر بم حمله په امریکا کې د سپتمبر 19 نیټې له پیښې سره برابر غنی. د خبره هڅې روانې دي چې افغانستان د ترهګرۍ په نړیوال مرکز بدل شي، هغه څه چې په وینا یې ناکامې شوي او ناکامې بشي. نوموړی وویل د سولې د ژمنې معنا دا نه ده چې آرام وي او غچ وانخلي.
ولسمشر په داسې حال کې جګړه د حل لار نه ګڼي او پر سولې ټینګار کوي چې مخکې تر دې د افغانستان د جمهوریت ریاست د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی ویلی و چې طالبان لسري کرخې تیر شوي او تر دې وروسته به سولې د جګړې لاره ترلاسه کړي. د سولې په اړه خبرې داسې مهال کیږي چې له تیرو دوه اونیو راهیسې د کابل په انټر کانتینینټال هوټل د سولې د عالي شورا دفتر ته څیرمه د جمهوریت روغتون مخې ته او د 111 نمبر فرقې د یو کنډک په جزوتام په حملو کې 113 زیات کسان ووژل شول او په سلګونو نور ټپیان شول. په ورته وخت کې د سولې د عالي شورا رئیس محمد کریم خلیلی جوړې شوې غونډې ته وویل چې که څه هم له طالبانو سره د سولې رسمي یا غیر رسمي خبرې نه دي پیل شوې، خو د دغې شورا دفتر ته څیرمه حمله له سولې سره د مخالفینو د دښمنۍ ښکارندویي کوي. دوی وایي د سولې مخالفینو په بیلابیلو ډولونو خوځښتونه پیل کړي تر څو خلک ناهیلي او د سولې په پروسه بدبینه شي، چې تر ټولو ښکاره بیلګه یې د ملالۍ واټ پیښه ده.
شهید است که ما شاهد بودیم.
خو مخکې تر دې نوموړي ویلي ول چې له مخالفینو سره د سولې غیر رسمي خبرې پیل شوې دي. خاغلی خلیلی وایي چې د پولیسو پولیکو او محاکمو کې یو شمیر ستونزې د دې لامل شوي چې خلک د وسلوالو مخالفینو له لیکو سره یو ځای شي. په ورته وخت کې یو شمیر افغان سیاسي کارپوهان له دې ډلې بشیر بیژن وایي حکومت لا هم د سولې او جګړې په وړاندې څرګند او متداوم دریس نه لري او تر ډیره د قضیو په وړاندې خبرګون ښیي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادي رادیو نه اورئ. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماقام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12:29 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې د ازادي رادیو خبرونه د اف ام په 0.15 په صافه واضحه توګه اوریدل کیږي. همدارنګه که انټرنیټ لري بیا نو چې هر چیرې زموږ د ویبپاڼې لارې نه وایي دا چې زموږ خبرونه په مستقیمه توګه اوریدل شي، بلکې زموږ ریپورټونه، خبرونه او نور مطالب له تفصیل سونو په ځینو مواردو کې له ویډیو غانو سره کتلی شي. زموږ د ویب پاڼې پته ده azadiradio.com. د افغانستان د دفاع وزارت وایي 2013 میلادي کال به د افغان ځواکونو د بریا او د وسلوالو مخالفانو د ماتې کال وي. د دې وزارت ویان دولت وزیري د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل د افغان ځواکونو کلک هوډ او په پاکستان د نړیوالو فشارونو به د دې سبب شي چې په روان میلادي کال کې د تیر هغه پرتل امنیتي ستونزې راکم شي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د کړکیچ نړیوالې ډلې ویلي 2013 میلادي کال به په افغانستان کې امنیتي وضعیت لا کړکیچن شي. په اړه یې محمد حدیث پردیس جزئیات تراوري.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې روسي او خونړیو حملو خلک اندېښمن کړي، خو د افغانستان دفاع وزارت ډاډ ورکوي چې روان میلادي کال به امنیتي ستونزې د تیر په پرتله کمې وي. د دغه وزارت ویان دولت وزیري د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په 2013 کال کې په تروریستانو د دوی په ملاتړو هیوادونو نړیوالو فشارونو او د افغان ځواکونو سمبالښت دوی د امنیت ښه کېدو او د وسلوالو مخالفینو ماتې ته هیله من کړي دي.
2013 کال انشاءالله د مخالفینو د ماتې کال دی. نړیوال فشارونه او په څنګ کې زمونږ د وسوال پوز تقویه او غښتلتوب او زمونږ کلک هوډ دا ټول د دې ښکارندوی دی چې زه په دې عقیده یم چې 2013 کال کې انشاءالله د مخالفینو د ماتې کال به وي او دوی به ماتېږي.
د افغانستان دفاع وزارت په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې د 2013 میلادي کال لومړۍ میاشت د افغانانو لپاره خونړۍ بلل شوې ده. تازه د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ګروپ ویلي چې د روان میلادي کال په لومړۍ میاشت کې په افغانستان کې نږدې 600 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. یاد ګروپ رسنیو ته په استولې اعلامې کې ویلي چې یوازې د جنوري په میاشت کې په کابل کې په بریدونو کې چې پړه یې طالبانو منلې 312 تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په ورته وخت کې د کړکیچ نړیوالې ډلې هم ویلي چې په 2013 کال کې به په افغانستان کې امنیتي وضعیت لا کړکیچن شي. یادې ډلې په خپل یو تازه راپور کې چې د تیرې چهارشنبې په ورځ خپور شو ویلي تیر کال طالبانو خپلو حملو ته زور ورکړی و او خلکو ته یې درنه مرګ ژوبله واړوله او ښایي دوی په روان میلادي کال کې هم خپلې حملې زیاتې کړي او په دې توګه په افغان حکومت د خلکو د بې باوره کېدو هڅې وکړي. په ورته وخت کې د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان وایي که واقعا پر پاکستان د نړیوالو فشارونو دغه هیواد عملي اقداماتو ته اړ کړي او تر څنګ افغان ځواکونه هم ښه تجهیز شي، خایي په 2013 میلادي کال کې امنیتي ستونزې راکمې شي. د پوځي چارو افغان کارپو کابل خان تدبیر.
زه زه د فکر کوم چې کشورتا یو تعداد تاریخ اقدامات د افغانستان د حکومت له طرفه صورت ونیسي په هغه صورت کولی شي کېدای شي چې نظامي فشارونه تر یو حده پورې کم شي. اول د افغان ځواکونو د ملي کېدو او په هغه کې د هغو قمندانانو چې هغه عملا قطاعت رهبري کوي هلته د داسې افرادو اشخاصو ټاکل چې هغه تر فساد زیات په جګړه باندې فکر وکړي. دومه خبره دا چې هغه فشارونه چې پاکستان باندې موجود دي که هغه چېرته عملي بڼه اختیار کړي.
د ښاغلي تدبیر په خبره افغانستان له حساس او نازکو حالاتو تیریږي نو افغان ولس او په ځانګړي ډول سیاسي مشران باید ملي ګټو ته تر خپلو شخصي هغو لومړیتوب ورکړي او پرې نږدي چې وضعیت لا پسې خراب شي. محمد حدیث پردیس، آزادي راډیو، کابل.
ژوند
آزادی خزینه تر سره اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت د شری
په هنا
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په سمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
دوستانو تاسو موږ غلا آزادی رادیو نوري مخکې مو په خبرونو کې هم واوریدل چې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیالې په مشرۍ د لوړپوړو پاکستاني چارواکو یو هیئت نن په کابل کې وو او دغلته یې له افغان چارواکو سره کتلی دي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان شکیب مستغنی د دې هیئت د لیدنو کتنو په اړه څو شیبې مخکې په یو خبري غونډه کې څرګندونې وکړي. د ازادي راډیو خبریال واصل وصال دغه خبري غونډې ته ورغلی وم. دا اوس سره د تلیفون په تماس کې دی. وصال صاحب، خبرونه ته ستړی مشي. د پاکستانی هیئت د لیدنو کتنو د جزئیاتو په اړه کراته وایي چې دوی له کوم چارواکو سره کتلی دي او د لیدنو کتنو او خبرو اترو جزئیات څه دي؟
ډېره زیاته مننه هم چې تاسو ټول اورېدونکو ته سلام. بالکل، لکه څرنګه چې تاسو ویلې، د بهرنیو چارو وزارت ویان مخکنی سوشل وړاندې په خبري ناسته کې د پاکستاني پلاوي د ناستې د افغان لوري سره سره د حکمت خلیل کرزي په مشرۍ او بلخوا د پاکستان د پلاوي مشره تخمینه جنجوا او ورسره د پاکستان د ایس آی یو جنرال داشن د ملي اردو د درې یو جنرال هم ملکی او نظامی پلاوی کابل ته چې راغلی وو دوی تر ناوخته پورې نن دوی ویلې چې ناست لرله او په یو شمېر مهمو مواردو لکه د توریزم سره په مبارزې د کډوالو په موضوع باندې د افغانستان د سولې په موضوع باندې خبرې شوې دي. د بهرنیو چارو وزارت ویان وویل چې اوس دوی خبرې یوازې د کاغذ په مخ نه دي بلکې دوی د پاکستان څخه په جدي توګه خپلې غوښتنې چې دوی لري هغه اسناد چې ورته سپارلې دي د افغانستان د حکومت کوم پلاوی چې پاکستان ته تللی د هغوی څېړنه غوښتنه کړې ده او پاکستان هم ورته ویلي دي چې دغه اسناد به دوی څېړي او په دې برخه کې به عملي اقدامات کوي. دوی دا هم ویل چې د عمل د پلان په نوم باندې به دغه لړۍ دوام پیدا کوي. دغه پلان چې پاکستان نه راغی دی نو وروسته به د فبروري په 9 او 10 د افغانستان له لورې یو پلاوی اسلام آباد ته ځي. هلته به هم په دې موضوع باندې په جدي توګه خبرې
د سرکاري چې لا واصل وصال سره زموږ اړیکا پرې شو. وصال صاحب، زموږ خبري اوري؟ دوستانو، زموږ غږ آزادې رادیو نه اوري. واصل وصال وو چې د پاکستانی هیئت د سفر په اړه جزئیات راکول. یو پاکستانی هیئت د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیالې په مشرۍ نن په کابل کې وو او دغلته یې په کابل کې له چارواکو سره د ترهګرۍ په اړه د شریکې مبارزې په بیلابیلو اړخونو د افغان مهاجرو په موضوع او ځینو نورو مسلو خبرې کړې دي. متاسفانه زموږ اړیکه زموږ له خبریال سره پرې شوه. په پاکستان کې میشت پخانی ډیپلومات وایي وبخې په پاکستان کې د افغانستان پخانی ډیپلومات وایي چې د پاکستان د چارواکو دا ډول سفرونه د هغه پالیسۍ لپاره چې دوی تعقیبوي د وخت او فرصت د ترلاسه کولو هڅه ده. احمد سیدی، ازادي راډیو ته ویل دا تګ راتګ او خبرې اترې باید پاکستان ته داسې فرصت رامنځته نه کړي چې پر دې هیواد د امریکا فشارونه کم شي. یوسف خان زدران د یوې مرکې په پایل کې له احمد سیدی پوښتلی چې دا دې سفرونو له دې لړۍ څه تمه کېدای شي. دی وایي
د شرایطو کې پاکستان د امریکایانو تر فشار لاندې دي، موقع او فرصت او وخت ته ضرورت لري. د وخت پیدا کولو لپاره تلاش کوي چې د افغانستان سره مذاکره وکړي په دوه تو کې بل تلاش کوي چې اول دا امکانات پیدا کړي چې د روسیې او چین سره یو بلاک د امریکایانو په ضد په دې منطقه کې جوړ کړي دغه فرصت به ولري اوس فرصت یې زیات تنګ دی یعنی کم دی چې دغه بلاک به جوړ نه شو وروسته افغانستان ته وایي چې موږ په دې باره کې تلاش کوو کوشش کوو همه جانبه تلاش کوو چې تاسو سره همکاري وکړو بل طرف هم دا ده چې کوشش کوي چې افغانستان ته وایي چې باید موږ او تاسو یو دهلیز مشترک ته اطلاعات په خپلو منځو کې جوړ کړو چې تاسو اطلاعات موږ ته شریک کړئ موږ تاسو ته به شریک کړو په دې باره چې صداقت وي یا نه وي بل خبر ده زه باور لرم چې دغه سفر اجالتا د فرصت د ایجادولو دپاره د وخت لاسراوړو دپاره پاکستانیان کوي نه عملا چې د افغانستان په ګټې
خو بالاخره د ستونزو حل څنګه پیدا کیدلی شي د خبرې اترې یو حل نه دی یعنی تاسو ولې ډاډمن نه یئ د پاکستان تیرو تجربو او کړنو ته په کتو تاسو د دغو خبرو نتیجو ته ډاډمن نه یئ که نه څه شی تاسو ته ډاډ نه درکوي
زه بل لارې ته پیشنهادوم زما نظر دا ده چې امریکا هغه قدرت چې په دې منطقه کې لري دا توان لري چې دغه معضله حل کړي بهترین لار دا ده چې امریکا په خپلو فشارو باندې یوازې په شعار باندې تکیه نه کړي عملا پر پاکستان باندې عملا امنیتي اقتصادي سیاسي فشار وارد شي دغه اسناد چې حکومت افغانستان لري دغه اسناد د پاکستان د مداخله لپاره د ملل متحد شورا امنیت باندې مطرح کړي شریک کړي دغه فشار باعث کیږي چې پاکستان بالاخره ګام پورته کړي د تفاهم لپاره تر هغه وخت چې پوری فشار نه وي پخوانۍ تجربه موږ ته داسې ښیي چې پاکستان وخت به تیروي د دې لپاره چې ځان د دې فشار نه خلاص کړي
په داس حال کې چې په کابل کې میش پاکستان سفارت ویلي دي چې دا سفر له پخوا تی شوی و او باید شوی وای افغان حکومت بیا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بیا له موږ سره په خبرو کې ویلي چې په وروستیو خونړیو حملو به هم په دې اړه بحث کیږي او هغه سفر چې افغان چارواکو اسلام آباد ته درلودل د هغه په تړاو نتیجو به هم خبرې کیږي دغه خبرې وروستیو خونړۍ حملې او د دې تر څنګ شواهد له پاکستان سره شریک شوي څومره جدي د بحث وړ دي چې یو ځل بیا دلته مطرح شي
څوره زمخ کې هغه حمله هغه جنایت هغه امطوري حمله چې زیات زیات په کابل کې وسو تاسو معلوم ده چې حکومت افغانستان در فشار لاندې دي یعنی د ځان عامه تر فشار لاندې دي حکومت افغانستان مجبور دی د پاره چې د ځان عامه فشار یو نو کې کم کې مجبور دی وای چې نوغه یات پاکستان تر اله ده پاکستان هیات بدل ته براشي اما پاکستانیان زمو باور دا چې خپل ستراتیژي تغوی
دوستانو زموږ غږ له ساده رادیو نه اوري
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
دا نور الحق ولومی په مشهي د افغانستان د خلکو د ملي جبهې په نوم یو اپوزيشن نن رسمن د خپل موجودیت اعلان وکړ په دې اړه په جوړو شوو مراسمو کې خاغلی ولومی وویل چې په هیواد کې ستونزې زیاتې شوې ده د پوینا د ملي وحدت حکومت له خلکو سره په شمنو کې پاتې راغلی دی له کابل به د رحمت الله افغان ریپورت وورو
د افغانستان د خلکو ملي جبهې په نوم د افغان حکومت نوی اپوزيشن انتقاد کوي چې د ملي وحدت حکومت د امنیت پر وستلو په اقتصادي خوالي او په حکومت کې د سیاسي مشارکت لمخې قومونو ګوندونو او سمتونو ته په وانډ ورکولو کې پاتې راغلی د افغانستان د خلکو د ملي جبهې مشر او د کورونا چارو پخوانی وزیر نورالحق قلومی د شنبه په ورځ په کابل کې د یاد جبهې د موجودیت د اعلان په غونډه کې وویل دوی به هڅه وکړي چې د ښې حکومتولۍ بدیل لارې رامنځته کړي نن ورځ د افغانستان د خلکو ملي جبهې د اعلان په موجودیت سره د بدیلو لارو د رامنځته کېدو لپاره یو لوی ګام اخلو هغه بدیل چې تر بلې هرې مسلې مخکې لګړنګ نه د هیواد ژغورنې موضوع په خپلو کاري کړنو کې شامل وي تاوی چې د افغانستان روانه ستونزه کورنی او بهرنی آباد لري چې دواړه ډلې د ولس خلاف خپل اهداف تعقیبوي د خلکو د ملي جبهې مشرول چې په ملي وحدت حکومت کې د خزو او ځوانانو ونډه او له فساد رهګري او له مخدره موادو سره مبارزه سمبولیکه ده خو د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي چې د ملي وحدت حکومت په ډیرو برخو کې خپلې کړې ژمنې عملی کړې دي. د اجرایي ریاست د ویان مرستیال جوید فیصل ازادي راډیو ته وویل اپوزیشن حق لري چې په حکومت انتقاد وکړي او همدای دنده ده. ښاغلی فیصل وای سیاسي ګوندونه، مدني ټولنې، عام ولس او اپوزیشن ته پکار ده چې د حکومت د نیمګړتیاو په بشپړولو کې له حکومت سره مرسته وکړي. په ورته وخت کې د حقوقي او سیاسي چارو کارپو کبیر رنجبر په ولسواک نظام کې د اپوزیشن موجودیت ګټور بولي، خو ټینګار کوي چې نظریات باید حکومت او نظام تخریب نه کړي.
دوستانو و موریدل چې یوې نوې سیاسي جبهې د حکومت د اپوزیسون لپاره نن د خپل موجودیت اعلان وکړ. دا جبهه د عبدالحق علومی په مشرۍ باندې جوړه شوې ده. عبدالحق علومی د همدی ملي والی د حکومت په لومړي کال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر و. بلخوا په داسې حال کې چې افغان ولسمشر له ځوانانو غوښتي چې د امنیتي ځواکونو لیکو سره د یوځای شي. د مشرانو جرګې ځینې غړي وایي چې لوړپوړي افغان چارواکي هم باید خپل اولادونه افغانستان ته راولي او خپلې کورنۍ په افغانستان کې وساتي څو د افغانستان پر حالاتو د خلکو باور زیات شي. په دې اړه د ناجیې صافی راستولی رپورټ اورو.
د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد عالم ازدیار د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ټول افغانان په ځانګړي ډول د حکومت د مشرانو اولادونه باید د دې خاورې د دفاع مسؤل وي. نوموړي وویل تر کومه چې د افغانستان د سیاسي مشرانو زامن په هیواد کې نوي د باور فضا او د سرتیرو روحیه به پیاوړې نه شي. دی وایي د افغانستان د اکثریت سیاسي او جهادي مشرانو زامن په بهر کې ژوند کوي. هغه کسان چې په هیواد کې واک چلوي نو باید د امنیتي ځواکونو او قربانیانو لپاره د دفاع نمونه وي، لکه د نورو افغانانو په څیر. دوی هم د دغو ځواکونو تر څنګ ودرېږي او له عام وګړو باید توپیر ونه لري. دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني د جمعې په ورځ له افغان ځوانانو وغوښتل چې د هیواد د امنیتي ځواکونو له لیکو سره یو ځای او له خپلې خاورې دفاع وکړي. ولسمشر غني ویلي سوله د ټولو افغانانو غوښتنه ده او په وینا یې اوسمهال د پیاوړې ارادې، کړنې او وحدت وخت راغلی. د ځینو رپورټونو له مخې د ولسمشر غني اولادونه دا مهال د امریکا په متحده ایالاتو او د اجرایه رئیس په هند کې میشت دي، خو په نور نړۍ کې د جګړې لیکو ته د سیاسي مشرانو د کورنیو د غړیو لیږل معمول دی. د بلګې په ډول شهزاده هری د برتانیا شهزاده او د ملک الزابت لمسی په افغانستان کې د برتانوي پوځیانو د مورال لوړولو لپاره څو ځلې هلمند ته تللی او د جګړې په ډګر کې راڅرګند شوی. یو شمېر کابل میشتي هم انتقاد کوي او وایي په هیواد کې هره ورځ سلګونه افغانان وژل کېږي، خو د حکومت مشرانو ته توپیر نه کوي ځکه چې د دوی کورنۍ غړي له هیواده بهر ژوند کوي.
دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د ازادۍ راډیو خبرونه هر ورځ سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پورې په منځني سبا 12:00 نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 7.5 هم اوریدل کیږي. د فرانسې په کالی خار کې د یو شمېر افغانانو او ایریتریایانو ترمنځ لنختی ورسته دغه سیمه ته اضافي فرانسوي سرتیري استول شوي دي. د کالی په سرحدي خار کې په پرونیو لنختو کې 22 کسان ټپیان شوي. احمد تکل په دې اړه تفصیل لري.
د برتانیا پولیس ته نږدې د فرانسې کالی خار ته نن اضافي پولیس واستول شول څو د کډوالو ترمنځ د نښتو مخه ونیسي. پرون په همدې ځای کې د افغان او ایریتریایي کډوالو ترمنځ په نښتو کې 22 کسان ټپیان شول. د نښتې اوس پای ته رسیدلی، خو د فرانسې د کورنیو چارو وزیر خبرداری ورکړی چې نښتې ښایي بیا پیل شي. ګرهارد کولم نن په کالی ښار کې خبریالانو ته وویل د پولیسو دوه اضافي قطې د ښار ته استول شوي. کولم موبایل چې د تیر شپې په نښتو کې 15 کسان په ډزو ټپیان شوي دي. کولم قاچاقبران او جنایتکار بندونه د دې پیښې عاملانو بلل او ویل چې پولیس به پر ضد اقدامات وکړي.
On voit bien que on a atteint ce soir un degré avec une escalade.
وینو چې تشدد نن شپه اخیری حد ته ورسید. دا مخ په زیاتیدو تشدد د کالی د خلکو او کډوالو لپاره قطن د منلو وړ نه دی. موږ په خپل هیواد کې د کارونو ته اجازه نشو ورکولای او پر ضد به هر هغه اقدام وکړو چې لازم وي.
Nous allons prendre les choses en main partout.
د فرانسې د کورنیو چارو وزیر وویل چې سیمه ایزو چارواکو په روان کال کې د انسانانو د قاچاق شپږ ډلې لاله مخکې له منځه وړي. په داسې حال کې چې په ټول 2018 کال کې د جنایتکارانو یوازې 40 ډلې له منځه وړل شوي دي. ښاغلی کولم زیاته کړه چې د کډوالو ترمنځ پخوا هم انفرادي نښتې کېدې، خو د هغه په وینا ښکاري چې دا نښتې ورو ورو منظمه بڼه غوره کوي. د راپورونو له مخې د دې نښتو پر مهال له تودو وسلو کار اخیستل شوی او دا په کلی او شاوخوا سیمو کې د کډوالو ترمنځ د نښتو تر ټولو جدي پیښه وه. د کالی سیمایزو چارواکو ویلی چې دا نښته په کم کې د غذایی موادو د ویش پر مهال د افغان او اریتریایي کډوالو ترمنځ وشوه او په ترڅ کې دواړو خواوو د کوتکونو او تیګو په وسیله پر یو بل حملې وکړې. دواړه لوري وروسته یو ځل بیا هغه مهال له یو بل سره ونښتل چې شاوخوا 200 اریتریایانو د کالی د کډوالو په پخواني کمپ کې نږدې 13 تنه افغانان کلابند کړل.
دوستانو په همدې سره د نیم ساته خبری مجله پای ته رسو. په بل نیم ساته خبری مجله کې سلطان محمد سرور در سره دی.